द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه قدمونو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی د نند ګلراز دا کال د 2014 سم د جنوري د میاشتې 25 منېټه دا پاکستان کې د وخشي وی دي د ماسوتن 10 بجې په افغانستان کې د ماسوتن 9 نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې شوي دي د ډیو ریډیو او ټي وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې زیم انیلا خالد
او زیم ارباب محمود
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې زنې مهم خبرونو سرټې کې تاسو ته وړاندې کوو
د پختونخوا باچا خان پوهنتون د طرح کړی د یوې بوکنون کې حمله وروسته نن بیا پرانستل شوې وه خو د پوهنتون وایند یونیورسټي بیرته د نامعلومه مودې پورې تړل کېدلو وینا کړې ده
د افغان طالبانو لخوا د مشروطو خبرو اترو وړاندیز وروسته افغان صدر اشرف غنی طالبان د سیاسي مخالفینو په توګه یاد کړی دي او هغوی ته نیخ پنیغه د خبرو کول وړاندیز ورکړی دی خو د افغان صدر بیان د طالبانو لخوا ورکړی شوي شرطونو منلو نه انکار کړی دی
او د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې ماشومان د پولیو نه د بچ کېدو لپاره د ساسکو ورکولو مهم شروع شوی دی مامورین وایي مهم لپاره کارکوونکي او امنیتي اقدامات پر زه کلیش شوی دی
دا او زن نور مهم رپورٹونو دا پارا مونگ سر اوسے
گران اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه غوکه په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکه لرو د کې ویډیو رپورټونه هم دي د فرانس صدر اولان دا وخت په هندستان کې دي او د هندستان سره یو شمېر لوزنامې کړې دي سبب د هندستان د یوم جمهور په مناسبت سره کېدونکې مارچ په وخت باندې مشر ملموي ویډیو رپورټ په دې حق لرو خړومبې تاسو پام راګرځو د د چارسدی باچا خان یونیورسټي کم چې د طرح کړو بریډ سره مخ شوی وو دغه یونیورسټي نن بیا خلاصه کړی شوی وو کولاو شوی وو خو بیا د چارواکو او د سکول د یونیورسټي مشرانو د ځینو وجوهاتو په بنیاد باندې دغه یونیورسټي د نامعلومه وخت پورې تړلې ده په دې حق لا د ډیو ریډیو او ټي وی خبريال ارشد مومند یونیورسټي ته ورغلی وو او تفصیلي رپورت یې تیار کړی دی کتلو ته تاسو پام راګرځو
خان رحیم مروت صاحب علی سره خبر وشوی نو اوی ویل چې زمون میټینګ کیږي او هغه میټینګ کې به موږ په فیصله کوو چې آیا د یونیورسټي موږ د سی کولاو ساتو کنه او څنګه چې اخیری اطلاعات بیا کمره لرو نو هغه کې دا و چې هغه په فیصله کړي و چې کوم ټیچرانو او چې انت کم کسانو او دا په فیصله کړي و چې د یونیورسټي باندې معلوم مدت پر بند پروتي او دا هغه و چې دا خو د لوی چې انت کم او غانې شوی دی انت کم باندې چودن
ارشد مومند دارا تو ہے کہ یونیورسٹی اڑان دیکھو پلری مروت صاحب وائس چانسلر خبر اتر کڑوے کہ یو سو خبر موجود وخو دا ڈیو ریڈیو اور دن کو لپارا ارستے معلومات رہتا ارشد مومند را کې چې یونیورسيټي انتظامی ورستو بیا څه فیصله کړی دی آ یونیورسيټي بوس بند ساتي کو ساتي نو ولې دغه تفصیل نظم غوړدون کی خبر کې
زموږ همدا سات درا یونیورسيټي چې کوم وړاندې سید الله خلیل څخه سره اغه سره خبرې وشي نو اغه چې زموږ ته میټینګ وشي دا کې یو له مهمه ته خلی شي وی دي دا کې د صدر حکومت ته راغی نو وخت نه شوی دا او وفاقي حکومت چې کوم دی راغی نو وخت نه شوی دی دا وګورئ چې ډېر مهمه دی یو دا چې اغه د حکومت نه مطالبه کړی دا د چې کوم استادان دي کنسکل کې ممبرز دي هغوی لپاره دي حکومت دوی ته وسله هم ورکړي او ویریا لایسنس دوی هم ورته ورکړي. د هغې وجې نه ته دا وښوده چې زمونږ یونیورسټي چې کوم ده دا د چې کوم بازار دی د چارسلي د هغې نه لرې پرته ده کلیوالو سیمو کې ده او هلته تګ راتګ چې دوی ته چې کوم تګ راتګ کوي نو هغې ته په سیکیورټي ریسک دی په دې وجه باندې دوی ته دا وسیع ډېر زیات ضرورت دی. او دویمه خبره هغوی دا وکړه چې کوم د یونیورسټي ته کوم سړک په لري دا د دوی پراخه کړی شي دا د دوی نور کولای شي او ورسره ورسره دوی ویل چې یوه یونیورسټي نه معلوم مدته پورې دا چې کوم ده بند پرته تر څو چې دوی د مرمت کار نه شوي او دا کوم موسم چې دی دا نه ښه شوی نو تر هغه پورې دوی نشي کولای چې دا یونیورسټي بیا پرانیزي او باقاعده کلاسونه پکې شروع شي. او زما هغوی سره خبرې کړي کله نه څه معلومې دا نه ویلي چې استادان هم چې کوم دي او چې کوم زده کوونکي دي هغوی لا کومه حالت د هغه واقع په دنده زیات اثر دی چې دوی کوشش کوي چې خپل زده کړې په باقاعده ډول باندې شروع کړي. نو دوی چې موږ کوشش کوو چې کوم نفسیاتي ماهران دي د کلاسونو شروع کولو نه هغوی وړاندې راولي او دلته الکانو سره ملي شي او استادانو سره ملي شي چې دوی د دې نه د خبرې چې کوم ده دغه ختم شي نو بیا ورته باقاعده ډول کلاسونه شروع کړي.
ښه ارشد مومند یو خداره ته وایي چې نن په یونیورسيټي کې طالب علمانو په لوي شمېر کې راغلو سه هلې زلې شوې دي یو دغه صورتحال او په مجموعي توګه باندې د یونیورسيټي ګیر چاپیرا د امنیتی صورتحال څنګه وو؟ ډیر مننه ارشد مومن.
قدمونو اوریدونکو او کتونکو تاسو د ډیوا ریډیو خبريال ارشد محمد نه د باچا خان یونیورسيټي په اړه تازه حالات واوریدل. د دغه یونیورسيټي طالب علمانو او استادانو سره هم د ډیوا ریډیو خبريال حمید الله خبري کړې دي او ځنې پښتنې تنه کړې دي. تفصيلات تاسو پام راګرځو.
جی زمان نوم رمیز خان یو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سر تعلق ساتھ نہ جس دس واقعوں سر دی زمو حوصلے دا دہشت گرد زمو حوصلے نشی غرض ولے مونگ وخل تعلیم ان شاء اللہ جاری ساتھ دی دا چکم عزائم دی دہشت گرد دی کہ مونگ دی ان شاء اللہ ناکام کروں.
زما آفتاب اکبر نوم دلتا مینجمنٹ سائنس ایچ آر سبجیکٹ پڑھا دل تو بجی غٹ چیلنج زکه چھ خبر داسې چوس والدین هم اوریدل هغه نه پس چې کم دین دا ټول ما شومان هم سو کوی چې مایگریشن سو څه خبره موږ مختلف اورو کی خور دی دا خل هونه نه دی سولوشن دار چې را موږ ما شومان خپل سبق نو وایو یاسین یاسین موږ له خپل نقصان راځي برابر نقصان موږ راځي اوم جانی اوم ار یو له خاص سره ایون سٹیم لکه انیشل سٹیج کې موږ وای چې دا خوشي او چې داسې قسم واقعیت نو دی کی خو لکه خامخاس پوسیبل نه دی لکه چیرا منگے را کو ہم وقت پر سٹرگل خپل لگا دای نن منگ زورا غکو لگا منگ ای والدین سره ملاوی گو ار سم منگ دا کو منگ ار یو لور غلی می ہسپتال تم داسه منگ کو سلیم دا خو ایجوکیشن دره پختانه دا منگ ارز کی راکی کی گو منگ داسه ان ایجوکیٹڈ پات شنو دا منگ دا نور نقصان خبر دا منگ خپل بچوس نشو را کو ل منگ بار وای چر دین منگ زیات سره منگ سٹرگل کو منگ سره نورم محنت کو منگ نورم منگ تا ارز کی خو منگ دا کوشش منگ نه پری دو سبق تا.
جی السلام علیکم زمانم فائزه دی بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی آج ٹیچنگ کوم پاکستان اسٹڈیز چی دینو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس تا ٹیچ کوم زموږ او سلی چې دی الحمدلله خو چې دی او بلکې د دی واکې نه پس نورې مچه تشوي او زموږ ماشومان چې دی غي کې همت زوینه ما دا غي کې ډیر همت ولیدو او ان شاء الله زموږ وس چې دن نه کولاو شو او زموږ ماشومان هم همت حوصله سره خوشاله سره روان دي زما مختلف سټوډنټ سره خبرې وشوي او هغه چې دی اس قسمه یاره دا غي زړه کې نه دراغلي الحمدلله او یونیورسٹی به کولو وی ان شاء الله دا غی خپل روټین لایف به روان وی
جی زما محمد نثار هم دی لیکچرر هم سوشالوجی ډیپارټمنټ کې یره مشکل خو به ان شاء الله خو سلی خډيري او چتی دی مخ دې ته خپل او سلی نه غرزو چر د سې ټیکس پر راځي او دا خو دینه مخکم زم کو واشمانو په وشو باندې شوی دی خو بیا هم د سره سره اثرات به خامخاوي د وس موږ د خپل دا سوچ کو چر فلحال چې کوم یونیورسٹی د خو فیکلټی د پر کولاو شوی دا او جکل سټوډنټس هغه ته خو ټیم لا ریسټ پکار دی او دا غی نه بعد چې کله غیرا نو ډایرکټ کلاسز نه دی پکار کونسلنګ پکار دی هغه دینه موږ د اپیل کو د خلکو چې کوم سایکالوجیست یې پکار دی چې هغه وسره شي هغه خپل خدمات مونږ تراکي ځکه چې دلته خو زمونږ ټیچرز دي دوی خپل کوي خو دلته ټیچرز هم افیکټ شوی دي یوازې سټوډنټس خو نه دي نو ټیچرز هم په هغه ټیم کې هغه سخت او درې سرور ګڼي چې کوم سخت او د دې حالات ارسه اولی دي شو نو دا خو یو آرم فورسز ولا خو نه دي دا خو عام یو شهريان دي او نه هتي خلکو په هغه ټیم کې او وسم د سټوډنټس ځکه چې زما سره سټوډنټس کم رابطه کې نه غوي خو ډیر خوشاله دي چې مونږ راځو نشته کولاو شو ځکه چې هغه و چې کم اف اس کې یو میاش بعد کولاو شو زمونږ هفته بعد یا سلور ورځې بعد دا لپاره ډیره خوشحالي خبره ده خو بیا هم موږ ته پته راځي ټیچر ماته دونه پته لګي چې د سټوډنټانو د سای کی ماته دومره پته را چې هغه ته فلحال ډایرکټ پڑھای نه ده پکار کورس لګي هغه ته پکار دی
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه خوکه او کم خلک چې ډیش انټینا لري سہولت لري نو په ایشیا سیټ باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونه په ټی وی کتلې هم شي او هم د پښتونخوا د باچا خان یونیورسيټي کم چې 400 کې پنه خکړې شو او لک تر لګه پدې کې دویش کسان چې طالب علمان او استادان پکې شامل وو هغه وجلې شو او تر هغه ګرو بیا هم د لکړې چې د پښتونخوا د پاکستان او پښتونخوا کې دغه یونیورسيټي او کالجونو په نخښه کوي خو طالب علمان خپل د ډیو ریډیو سره تاسو خبري اوریدلې دي هغه وایي چې دوی به خپل تعلیم جاري ساتي د پاکستان قبایلی سیمو کې هیڅ یو یونیورسيټي هم نشته د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې تیر حکومت ځینې یونیورسيټي جوړې کړې وې خو په سکولونو کالجونو د تر هکرو د حملو وروسته د پدی یونیورسيټو او کالجونو کې طالب علمان د یری سره هم مخامخ دي خو دغه ډاډ ورکوي چې دوی تعلیم نه څوک هم نشي منې کولې کم خلک چې په د 400 په باچا خان یونیورسيټي کې زپلی شوی بو د یونیورسيټي تر اخلي د دغه مشرانو سره او د 400 نور مشرانو سره د ډیو ریډیو خبريال خبري اترې کړې دي اوریدو ته تاسو پام راګرځو
تعالی رمجد علی دا سیاسي کارکونه ما او د دې علاقې د 400 اوسیدونکو ما او دلته دا کومه واقعیا چې شوې ده نو ټول 400 چې دی په دې باندې غمزده ده او دا بلکې د پښتون په سلامیت باندې ته پښتون په بچی باندې عمل نه ده دا په پاکستان باندې عمل ده دا په د پښتون په پهنتون باندې عمل ده نو موږ د دې په شدید الفاظ کې غندنه کوو او د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره دا کوم دلته چې کار روان دی چې دې مخنیوي وکي او زمنګ پښتانه چې دی دا په امن شي او زمنګ د پښتنو او خاص کر په دلته چې دی په باچا خان یونیورسيټي کې دی کې ټولو غریب خلکو دی کې ټولو د میډل کلاس خلکو هغه دلته تعلیم حاصلو او دا هغه دلته تعلیم حاصلو او دا هغه چې دی د مور پلار په دې هاس باندې او چیرې زما بچې به سړې شي هغه به تعلیم حاصل کړي او هغه به زما د پاره د کفالت یو ذریعہ وګرځي نو تاسو ته دا پته ده چې یره دلته داغي بچې چې دی داغي بستی داغي لپټاپ داغي موبایل او داغي هغه زړې جامې کوم چې دلته هنګرو ته زوړن دی هغه په وینو باندې سړې شي نو موږ د دې په سخت الفاظو کې غندنه کوو
زمانوم مشال دی زما دا سوچ او خیال او فکر دی چې کله نا باچا خان په 1930s کې آزاد اسلامي های سکول جوړ کړو د پښتنو د تعلیم او تنو د تعلیم او د شعور لپاره. نو هغه وخت نه د دې فلسفه او د سوچ مخنیوي روان دی په یو شکل کې په بل شکل کې. نن هم چې دا حادثه شوې ده په دې یونیورسټۍ را ښېګړه یا د دې نه استفاده دی وانلی، خو دا د دې غلط سوچ او خیال دی. مونږ پښتانه هم هغه د باچا خان د سوچ او د فکر او د لارې ملګري یو، او مونږ به کوشش دی چې خپل نوې کل او نسل ته دا خو د لارې مصیبتونه او مشکلات راځي، ستونزې پکې راځي، خو تعلیمي او شعور به مونږ جاری ساتو. ډیره مننه جی.
کتونکو، د افغانستان صدر اشرف غنی قطر کې د یو تنظیم په ګواښ له اړخه ټاکلې شوې د ورځني کانفرنس کې افغان طالبانو ته نیخ په نیغه د سولې میز ته د راتلو پیغام ورکړی دی. د دینا اړوند افغانستان کې د چین، امریکا او پاکستان په منځګړتوب شوې غونډه کې هم طالبانو ته د امن پروسې کې حصہ اخیستو پیغام ورکړی شو، خو طالبان یو وار بیا ځینې شرطونه مخې ته کې خودل او وی ویل چې تر څو دا نوی منلی شوی خبرې مخې ته نشي تللې. په دې حق باندې د نور تفصیلاتو لپاره ستاسو پام راګرځو د آشنا ریډیو خبریال رحیم ساروان دی رپورټ ته.
د کناډایي موسسې په ګواښ په هڅو په قطر کې د تیرو دوه ورځو ناسته چې د مدني ټولنې، افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوه، طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. د رسمي دفتر منل، له تور لیست د غړو لري کول، د زندانیانو خوشي کول، د تبلیغاتو بندولې عمده شرطونه وو، خو دغې ناستې ته د افغان حکومت غبرګون عادي وو. د ولسمشر غني د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي هیڅ راز مخکینی شرطونه د منلو نه دي.
ولی ګروهایی که
هغه ډله چې وغواړي په موږ شرطونه کېږدي، دا د افغانستان خلک نه مني.
اجرایه ریاست بیا وایي د سولې په تړاو د پګواښ داسې غونډو ته هیڅ اړتیا نشته او افغان حکومت ته ارزښت نه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال وایي په قطر کې د پګواښ غونډه شخصي وه او حکومت د سلور اړخیزو ناستو په بهیر کار کوي. جاوید فیصل هم وایي د سولې په اړه هیڅ راز مخکینی شرطونه حکومت ته د منلو وړ نه دي.
مخکې څخه شرطونه باید واضح نه سي. ټول هغه مسایل چې د وسلوالو ډلو سره به وي، یې هم د افغانستان حکومت غواړي چې مطرح سي، هغه د سولې په خبرو کې پرې بحث کېدلی سي او هماغه شزای دی. تر هغه وړاندې په نورو ساحو کې دغه ډول بحثونه ارزښت نه لري او د افغانستان حکومت دا په رسمیت نه پیژني.
د سولې علي شورا بیا وایي دا چې حکومت او دغه شورا د قطر د دوه ورځو په خبرو کې برخه نه لرله، نو د دې ناستې پریکړې تطبیقي بڼه نه لري. د سولې د علي شورا غړی اجید محمد وایي کوم شرایط چې طالبانو په قطر کې وړاندې کړي، له دغو شرطونو دوی د دفتر او د ملګرو ملتونو له تور لیست د دوی د غړو وتل په خو هم مطرح شوی وو.
زه خو دې ته په یو لحاظ باندې په مثبت نظر باندې ګورم، ځکه چې یو هغه وای چې بیخي خبرې نه کوم، یو دغه چې شرایط وړاندې کوي دې معنا دا ده چې د هغه مخکینی موقف نه دوی راښکته شوي دي او خبرې خو کومه خو په دغه شرایطو، او د مری په مذاکراتو کې په هغه وخت کې هم په همدغه شرایطو باندې دا شرایط هغوی یاد کړي وو.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي که طالبان داسې غوښتنې لري نو په رسمي مذاکراتو کې دې مطرح کړي. استاد ستانکزی وایي لا معلومه نه ده چې دا دریځ د طالبانو د تحریک رسمي دریځ دی او که نه.
چیرې واقعي موضیګري نو باید په رسمي اعلامیو کې مطرح سي او په راتلونکو غونډو کې چې په اسلام آباد کې جوړېدونکي دي، په هغې کې باید رسمي موضیګري وشي تر څو د افغانستان د حکومت موضع هم پکې ثابته سي.
په پام کې ده د سولې په تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سلور اړخیزو ناستو درېمه ناسته په اسلام آباد کې د فبروري په شپږمه دایره شي. تر دې وړاندې دوه ناستې په کابل او اسلام آباد کې دایره شوې وې. دا پروسه هم د سولې د خبرو د لارې نقشه چمتو کوي او رسمي خبرو ته زمینه برابروي. رحیم ګل ساروان، کابل.
کو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی د زموږ خبرونه لا دوام لري. د افغان طالبانو لخوا د مشروطو خبرو اترو وړاندیز وروسته افغان صدر اشرف غنی طالبان د سیاسي مخالفینو په توګه یاد کړی دی او هغوی ته نیغ په نیغه د خبرو کولو وړاندیز ورکړی دی، خو د افغان صدر بیان د طالبان لخوا ورکړی شوي شرطونه منلونه انکار هم کړی دی. اوس کتونکو موږ سره د اسکایپ په لارې باندې ملګری شوی دی عزتمند پیر زبیر شاه د نیویارک نه. ستړی مشي پیر صاحب.
بخیر
پیر صاحب. د افغان صدر بیان وایي په قطر کې د طالبانو لخوا ورکړی شوي شرطونه نه مني، د دې وړاندې د افغان حکومت لخوا پاکستان د شرطونو په حق لباندې پاکستان او طالبانو دواړو دا ویلیو چې د خبرو اترو خبرې دا چې کم دا خبرې چې کمی دي پروسه چې کمه ده دا بغیر د شرطونو په کار ده. ستاسو په فکر افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو آینده څنګه ښکاري؟
اشرف غنی دا ورته وایي چې مونږ کنډیشن نه منو او طالبان چې کوم دي دوی ورته شرایط او کنډیشن ایښې دي، نو دا خو اول مطلب دا دی چې دا خبره مخکې تګ ډیره مشکله لیده شي په دې ټایم. دین علاوه که تاسو سوچ کړی وي په قطر چې کوم دا شرایط راغلل هلته د افغانستان سرکاري وفد نه و چې هغوی دې سره خبرې وکړي، او افغانستان اشرف غنی ورته وایي چې کوم د څلور ملکونه به فیصله کوي، دوی میټینګ دوه میټینګونه شوي دي، یو بل میټینګ را روان دی د فروری کې، نو هغه به چې کومه فیصله کوي په هغه مطابق به دوی طالبانو سره د امن خبرې مخکې بوزي. خو هلته مسله دا ده چې طالبان او ضروري نه دی چې هغه کې هغوی نمایندګي ورسه پورې نشته او هغوی داسې ښکاره نه دي ویلي چې کوم دا څلور ملکي کومې خبرې روان دي هغه کې طالبانو تایید حاصل دی یا حمایت ورته حاصل دی. نو طالبانو طرف نه داسې کنفلیکټنګ او داسې متضاد بیانونه را روان دي، هغه وجه نه چې کوم دا مسله ده دا کومې خبرې دا نور هم پیچیده دي. نو ماته نه ښکاري چې داسې ضرب دوی په بنیادی خبرو باندې راضي شي.
پیر صاحب، افغان صدر اشرف غنی په یو وروستۍ وینا کې طالبان د سیاسي مخالفینو په نوم باندې یاد کړی دي، دا د طالبانو په حق لا د افغان حکومت په تګلارې کې څه بدلون ښایي؟
او دا بالکل دا سیاسي او سفارتي را باندې دا یو ژبا دی یو لفظ استعمال کړی دی، هغه بالکل هغه کې دا څه فرق کوي چې دوی اوس یو پارټي منلی ده او طالبان یو سیاسي جو حیثیت ورکړی ده، او هغه سیاسي حیثیت طالبان دغه مخکې منلی شوی دی. ایون په امریکا کې دوی طالبان چې کوم دي دوی هغه دهشتګر په لیستونو باندې نه دي. نو هغه خو بیا د سوال هغه مکه دی چې آیا کوم طالبان ګروپ سره به خبرې کوي، آیا ټول طالبان کوم ګروپونه دي په یو پانه دي د خبرو لپاره، او بل اشرف غنی به په خپل هم سیاسي حالاتو ته ګوري افغانستان کې چې آیا افغانستان خلک دا خبرې چې کوم دي شروع کوي حکومت طالبانو سره دوی په حق کې دي، او په بل طرف موږ ګورو چې افغانستان کې حمله زیاته شوې دي، خلک مرګ زیات شوی دی، او بل او موږ دا هم ګورو چې آیا د افغانستان چې کوم آئین دی هغه اجازت ورکوي طالبانو سره خبرو، او هغه آئین چې اجازت نه ورکوي نو هغه کې به تبدیلی څنګه راځي او څوک به راولي. نو ډېرې خبرې دي چې کوم به اشرف غنی به مخکې هغه به حل کوي او نه مخکې به دا خبرې به پرمختګ کوي.
صحیح پیر صاحب، څنګه چې تاسو هم وویل امریکا چین پاکستان افغانستان هڅه کوي چې په شپږم فروری باندې په اسلام آباد کې د افغان سولي خبرې بیا پیل کړي، او په قطر کې هم خبرې روانې دي، دا دواړه چې کوم قسمه خبرې اترې کیږي دا غونډې دا یو شانت دي او کنا څه ډیفرنس لري؟
نه خو دا خبره دلته دا بنیادی سوال دی آیا طالبان چې کوم دا سلور ملکونه لګیا دي آیا دوی خبرو حمایت کوي که نه کوي. د نو مخکې په تیر کال په جولای کې چې کوم داسې میټینګ شوی اول سٹارټ کې چې کوم پاکستان او هغه کې دوی ویلي وو چې د قطر کې کومه شورا ده هغوی دا خبرې نه وي منلې، نو اوس موږ ته دا لا پته نه لګي چې طالبان دا سلور ملکونه وال چې کوم میټینګونه دي دا مني که نه مني. او بل طرف ته ما څنګه اول وویل چې کوم قطر دفتر ته افغانستان سرکاري وفد نه وتلی، نو مونږ التم دا پته نه کی چې کوم قطر وفد قطر کې طالبان وفد هغه آیا افغانستان حکومت منی کنه منی نو دا ډیر فلحال چکم حالات دی اړ پیچیده دي او سپورې یو طرف هم په دې کلیر پوزیشن کې نه دي چې هغوی خبرې مخکې روانې کی او څنګه شوبنی ویری دي چې کله پورې طالبان او افغانستان حکومت دوی خپلو کې ډایرکټ فیس ټو فیس نه کینی او بغیر څه شرایط
ڈیرا مہربانی پیر زبیر سے مغلد تفصیلات را کولو
ګران اوریدونکو تاسو د ډیور ریډیو سیلنکار پیر زبیر شاه صاحب کم چې د نیویارک د اسکایپ په لار موږ سره ملګري شو د هغوی سیلنه مورده دی د نیویارک ټایمز سره پخوا خبریال وو او اوس د وزیرستان په نوم یو کتاب لیکي دوی سیلنه کوله چې اوس څه صورت حال دی اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو په داسې وخت چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ فشار سیوا شوې د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د سعودي عربستان سفر کړی دی او په ریاض کې د خلیجی ریاستونو تنظیم جی سی سی مشرانو او سعودي عرب مشرانو سره ملاقات کړی دی او دوی ته باور ورکړی دی چې د خارجي خطر په صورت کې به د دغه هیوادونو سره کلک ملګری وي پر حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا یو رپورټ کې زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کړي
د امریکا سیکرټر خاغلی جان کیری د سعودي عرب دورې نه وروسته یو ځل بیا د امریکا او سعودي د ملګرتیاو یادونه کړې هغه ویلي دا دواړه هیوادونه اوس هم خپلو ملګرتیاو او مرستو ته دوام ورکوي خاغلی کیری ویلي د ایران سره د نیوکلیي تړون د امریکا او سعودي ملګرتیاو کې هیڅ شان بدلون نه دی راوستي د کیری بیانونه ټول همغه خبرې وي کوم چې هغه د شنبې په ورځ په ریاض کې د سعودي او نورو خلیجی چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي وي دا خبرې د نیوکلیي تړون تطبیقولو وروسته د ایران لخوا لس تنه امریکایي بیړۍ چلوونکو خوشي کېدلو او د ځینې بندیانو تبادلې په ترڅ کې رامنځته شوې
I think there is no doubt whatsoever in the minds of the countries that make up the GCC خلیجی کری وای
زه دا غنم چې خلیجی کونسل یا خلیجی هوادونه هر قسمه غواخ سره مخوي نو مونږ د هغوی سره ولاړ یو بلکې د هغوی سره به یو ځای د بهرنی غواخ پر زده جګړه هم کوو د ایران او سعودي ترمنز تاوتریخواله هغه مهال زیات شو کله چې سعودي حکومت د شیعاګانو مشر نیمرل نیمر ته د مرګ سزا ورونه وکړه او بیا په دغه پریکړې په تهران کې لوی احتجاجونه هم تر سره شول او احتجاج کوونکو د سعودي په سفارت حمله وکړه لدی په خیرسته سعودي او ایران هم له یو بل سره اړیکې پرې کړې د یک شنبه په ورځ د ایران ستر عدالت ایویان ویلي چې شاوخوا سل هغه ککړتنان یې نیولې دي چې د سعودي پر سفارت یې حمله کړې و ایرانی مطبوعاتو تر مخه ویل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مظاهره کوونکو مهمه تنان یې نیولې بلې خواته یو شمیر نور نوی بندیزونه د بیلستیک میزایل پروګرام په تړاو د واشنگتن لخوا پرې ولګیدل
کتونکو د فرانس صدر فرانسوا اولاند د هندستان په درې ورځنۍ دوره باندې ورغلی دی او هلته دوړخیز یو شمیر تجارتي او فوزی لوزنامو باندې لاسلیک کړی دی نور تفصیلاتو لپاره زموږ همکار ارباب محمود علی د رپورټ تاسو پام راګرځو
د فرانس صدر اولاند او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د جنگی جازونو او د نورنا د توانای خستلو په شمول په یو شمیر دواړخیزه همکاري سیوا کولو صلاح شوی هندستان نن د فرانس نه د رافیل په نوم شپږ دیرش جنگی جازونو د اخستلو په لوزنامه لاسلیک کړی خو دواړه ملکونه به په راتلونکو ورځو کې د دې د قیمت او نورو شیانو باندې باقی پاتې خبرې سرته رسوي د فرانس صدر اولاند د رافیل جنگی جازونو لوزنامه یو اهمه پریکړه بللی. صدر اولاند د فرانس او هند ترمنځ د پوزي همکارۍ سیوا کولو د وزیر اعظم مودی د بیان هرکلی کړی. د اویل چې د اپریل په میاشت کې د هند وزیر اعظم د فرانس رافیل جازونو اخستلو اراده څرګنده کړې وه.
موږ
د هغې وخت راهسې په دې کار کولو او زه تاسو ته یادول غواړم چې دا هم هغه جنگي جازونه دي کوم چې په عراق او شام کې داعش په نښه کوي او بیخي په نښه ګزار کوي. د فرانس او هندوستان مشران د خبرو اترو وروسته یو سل شپږ رافیل جنگي جازونو په ځای یوازې شپږ دېرش جازونو اخستلو باندې سلا شوي. دا جازونه به په تیار حالت کې وي چې مقصد یې د هندوستان د پوست فوري ضرورت پوره کول دي، ځکه چې هندوستان د زورور چین او د ډېرې مودې راهسې د دشمن پاکستان سره مخ دی. صدر اولاند او وزیر اعظم مودی د نړیوالو وسلوالو ډلو په خلاف جنگ کې د یو بل سره د همکارۍ په حق له هم سلا شوي. د هند وزیر اعظم ښاغلي مودی وایي کوم ملکونه چې د وسلوالو د حملو سره مخ شوي په کار ده دوی د جګړه کې رایوزه شي. پیرس، پټانکوټ او د نړۍ په نورو ښارونو کې د ترهګرو حملې یو غټ چیلنج دی. وسلوال د انسانیت او اقدارو دشمنان دي او زه دا یقین لرم چې کوم ملکونه په انساني اقدارو او انسانیت باندې یقین لري د دوی لپاره ضروری ده چې د دې په خلاف رایوزه شي. هندوستان او فرانس دواړه د وسلوالو د حملو سره یو شان مخ شوي دي. د فرانس صدر اولان هند کې د نور نه د توانای خستلو لپاره نوې ډیلی نه بهر د منصوبې اعلان هم وکړو. دا هم د هغې برخه ده چې په نړیوال کچ کوششونه کیږي چې ماحول ته د زیانی کیسونو په خارج کولو کې کمی وکړي. د فرانس صدر د هند د توانای ضرورت پوره کولو لپاره د جوهري بجلی ګرو جوړول اعلان هم
وکړو.
موږ به جیتاپور کې شپږ جوهري ریئکټرې جوړوو او تمه لرو چې په دې حقله معاملات به د روان کال اخیره پورې سرته ورسي. فرانس هند کې د لوی سرمایه کاری یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړې. د فرانس صدر اولاند به سبا د هندوستان د یوم جمهور په مناسبت کېدونکې د مارچ په وخت میلمه وي. دا ښایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې نورې هم مضبوطې شوې دي.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو ته د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه کې یو وار بیا هرکلی وایو. او موږ یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلعه کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو مهم شروع شوی دی. مامورین وایي مهم لپاره کارکوونکي او امنیتي اقدامات پر ځای کړي شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبریاله نبیله مشتاق نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا ضلع صوابی کې نن درې ورځنی پولیو کمپین پیل شولو. ایمرجنسی آپریشن سینټر ډیټا پروسیسنګ مینیجر سعود احمد خان ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دې کمپین کې به پنځه کالونه کم عمر د صوابی دوه لکه شپېته زره ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي.
په صوابی کې بای الیکشن او په صوابی کې دای په وجه باندې دا کمپین چې دینو 25 جنوري ته شوږي. نن کمپین شروع شو په ضلع صوابی کې. دې کې به دوه لکه شپېته زره ماشومان چې دي نو هغه به ویکسینیټ کیږي. شپږ سوه او پنځه دېرش موبایل ټیمونه دي، فکس ټیمونه په دې کې کار کوي، اویا او ټرانزیټ پوائنټس باندې به 26 ټیمونه کار کوي. سحر یعنی مارننګ رپورټ موږ ته راځي د ډسټرکټ پولیو کنټرول روم صوابی نه. هغې مطابق ټول ټیمونه ډیپلوئ دي، سیکیورټی مکمله چې نو پرووایډ شوی ده هر یو یو سی ته او هر یو ټیم ته جی.
سعود احمد خان زیاتوي چې اول به پاتې شوی ماشومانو ته څاڅکي ورکولو دپاره یو ورځ به پولیو ټیمونه خپلو سیمو کې ګرځېدو. اوس حکومت د طرف نه ویل شوي دي چې پولیو کمپین به تر هغه وخت پورې جاري وي تر څو چې پاتې شوی ماشومانو ته څاڅکي نه یې رسېدلی.
یو ورځ خو زمون کیچپ وي، یعنی درې ورځې کمپین شي بیا به څلورمه ورځ زمونږ یو ورځې کیچپ اکټیویټی وي چې کوم قسمه ماشومان پاتې شوي د ټیمونو نه په ریکارډ باندې اخیستې شوي هغه کور کوي. خو اوس د حکومت پاکستان پالیسی داسې ده چې دا به تر څو پورې چې اخرنی ماشوم نه وي کور شوی نو هغه پورې به دا کیچپ اکټیویټی روانه وي، ټیمونه به کورونو ته ځي او دا ماشومان به کور کوي. ټارګیټ موږ دپاره دا نه اهمیت نه لري، څومره چې دا ریکارډ شوي مسټ ماشومان دي دا زیات اهمیت لري.
سعود احمد خان وایي چې ځایي خلکو ته پکار دي چې پولیو ټیمونو سره تعاون وکړي او خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي ضروري کړي.
ډیوا ریډیو په ذریعه زه د ثواب خلکو ته دا خاص کوم چې ټیمونو ته سر د مکمل کوآپریشن سپورټ دیو کی وردی ورته زر کولا وی او ماشومان دی ورته زر ادرې چې هغې ته ویکسین ورکوي او ځکه چې یخنی ډېره زیاته ده چې څومره لږ وخت کې دي زیات ماشومانو کې نو دا زموږ کامیابي ده.
یادونه ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چېرته چې اوس هم پولیو وایرس خطره لري او تیر کال هم پولیو وایرس له امله پاکستان کې 350 ماشومان معذوره شوي دي. چې شپاړس پکې خیبر پختونخوا نه دي. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
کدونکو څنګه چې تاسو خبرې په رستو وختونو کې د قبایلي سیمې ځینو علاقو نه خلک په وجه د ترهګرۍ او فوزي آپریشن له وجې د خپلو کورونو نه بې کوره شوي وو. که څه هم کې ځینې خلک خپلو کورونو ته واپس شو، خو اوس دا ویلی شي چې په دغه کې تقریبا 300 کورونو باندې امنیتي ځواکونو خلک په دغه کورونو کې اوسیږي او خلکو ته خپل کورونه په دغه وجه باندې نه واپس کیږي. دغه نه علاوه هغه خلکو دوی کرایانه هم نور کې کم خلک چې دی کورونو مالکان دي. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو له زمونږ د ډیوا ریډیو خبريال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې درکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ سر لخکر جنرال راهي شریف څو اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې په 2014 کال کې به د قبایلي سیمې واړه کډوال خپل کورونو ته ولګلی شي او د دغه سیمو نه به پوځ هم واپس کړی شي. د باجوړ ایجنسۍ چارمنګ، سالارزۍ او واړه او غټ ماموندو قریبا 300 کورونه د تیرو شپږو کالو راهیسې د پوځ او سکاوټ په مصرف کې دي او د ځایي اوسیدونکو بیا بیا غوښتنو او د باجوړ زیاتره برخو ته د کډوالو واپسې باوجود متاثره کورنیو ته تر اوسه خپل کورونه نه دي سپارلي شوي. د کومې له وجې چې دغه کورنۍ د ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ شوي او د کورونو د مالکانو په وینا په خپلو سیمو کې د دوی روزګارونه او د کروندې ځمکې هم متاثره شوي. د شامو چینګی کلي یو متاثره اوسیدونکی محمد ګولیای چې اوس هغوی سره د کورونو نه زیات د خپلو مړو دپاره د خښولو ځای پیدا کول غم شوی. د محمد ګل په وینا د هوی په بیا بیا غوښتنو او فریادونو ځای انتظامی وره د گورنر په وینا فقط یو ځل د کور په سر د کرایې په توګه 4000 روپۍ ورکړي او د دغه نوړاندې هوی سره هیڅ د کرایې تعین هم نه دی شوی. په دغه موضوع چې کله ډیوا رادیو ځای د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی وویل چې هغوی د پوځ مامورینو سره خبرې اترې روانې دي او امکان دی چې تر مارچ یا اپریل به د کورونو خپل اصل مالکانو ته وسپارل شي. بل اړخته هم د باجوړ چارمنګ علاقې قریبا 55 کورنۍ اوس هم د نوخار سره نږدې د جلوزیو په کډوالو کیم کې رئیس ساری دي او د دوی په حق له ویل کېږي چې دوی چونکې خپل علاقه کې د ځایي خانانو سره په کورونو کې میشتو او اوس چې د باجوړ کډوال زیاتره واپس پولو کورونو ته تللي، خو په چارمنګ کې دغه د ځمکو کورونو مالکان چمتو نه دي چې دغه کډوال واپس په خپلو ځمکو یا کورونو کې آباد کړي. حکومتي چارواکي چې امکان دی چې تر مارچ یا اپریل به د جلوزیو کیم هم د واړه کډوالو نه اوزګار کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. د پاکستان د رګبي یا د ځمکې لحاظ سره د ټولو نه غټه صوبه بلوچستان چرته چې ناکلاري د تعلیم په حق لبانې نن هیلو وی وی پروګرام کې مونږ خبرې کړې وې، خو یو بل ستونزه چې دا هغه سوداګرو ته کاروباریانو ته ده. هغه وایي چې د امنیت لپاره مامور یا د غزې کې ټاکل شوی د اف سی اهلکار د دوی نه رشوت اخلي. د دې مظاهره کړې ده په کوټه کې د ډیوا رادیو خبريال حمید سمسور دې ته ورخلې وو. نور تفصیل په دې ویډیو رپورت کې اورو.
په بلوچستان کې نن د مرکزی انجمن تاجرانو په کوټه او سرحدي ښار تپتان کې د کسټم او د ایپسی په ضد باندې کار بندیز وکړي چې له سوا باید دلته ټوله تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دوکانونه تړل سوي وو. مرکزی انجمن تاجرانو د کوټ ښار پر باچا خان چوک باندې یو احتجاجي مظاهره وکړله. عبدالرحیم کاکړ وویل چې حکومت د کوچنیو تاجرانو په ضد باندې دغه دسیسه پیل کړې ده.
شہر کے اندر مختلف چیک پوسٹوں پر ایپسی کھڑا ہے اور ہمارا مال نہ کوئٹہ شہر سے باہر چھوڑتا ہے نہ باہر سے کوئٹہ شہر تک مال چھوڑتا ہے اور یہاں سے ہم مال گوداموں پر لے جاتا ہے یا گوداموں سے دکانوں تک لے آتے ہیں تو ایپسی والا ہمارا مال پکڑتا ہے اور اس مال کو اسی وقت ضبط کرتا ہے.
پرشار کی دننه ملیشه کووی پر بیلابیلو پوسټو باندې ولاړ دي. زموږ مالونه نه کوټه ته راپریږ دي او نه له کوټه څخه د باندې. دلته په کوټه شار کې موږ ګودامونه ته سامان وړو یا له ګودامو څخه شار ته راوړو. هم دوی نه پریږ دي او ځای پر ځای باندې ونیسي. دلته لیلام کې تاجرانو وویل چې دلته نه کارخانه سته او بل روزګار. هم له دغه سبب څخه زموږ دغه د کوچنیو توکو تجارت نه خرابوي. تاجرانو له حکومت څخه غوښتنه وکړله کچیر حکومت په سملاسي ډول د کسټم او د ایپسی چارواکي پر سرحدي پوله افغانستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د دغه کوچنی شانو د تجارت بندیز لري نه کړی. نو دوی به د روانې میاشتې پر دیرسمه باندې د بلوچستان په څلور ضلعو کې کوټه، چمن، تپتان، نوشکي او چاغي کې کار بندیز وکړي. په بلوچستان کې له تیرو دوو کلو څخه کسټم او ایپسی چارواکو د افغانستان پر سرحدي پوله چمن او د ایران پر سرحدي پوله تپتان باندې په کاچاک باندې راغلي توکي نشي. په دې کې زیات شمیر د ایران څخه راوړونکي تیل هم شامل دي. تاجران وایي چې پر سرحدي پوله باندې دي بندیز ولګوي. په ښار کې دننه دغه ډول سامانونه دننه نشي. په بلوچستان کې غیر قانوني تجارت لډیر مودې زخه دوام لري چې د افغانستان او د ایران زخه خلک په کاچاک باندې مالونه دلته وړي او راوړي. تاجران تور لګوي چې چارواکي له دوی زخه بډي او رشوتونه هم ترلاسه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
کتون کو ستاسو پام را ګرځو د پښتنو هاغه شاعر او آزادۍ مبارز ته څوک چې قاضی مولا عبدالسلام نومیږي. قاضی عبدالسلام دو سلیخ کاله په حق باندې رسیدلې دي او د یو شمیر کتابونه په مختلف موضوعاتو باندې لیکلي وو، خو ځینې کتابونه انګریزانو د انتقام په نتیجه کې سوځولي هم وو. نور تفصیلات د نعمت سرحدي په دې رپورټ کې.
د پښتو ادبی تړون ادبی سازمان لخوا د ستر مبارز او صحیح لار ښوونکي تکړه شاعر قاضی عبدالسلام بابا د 23م تلین په مناسبت جوړ شوی دغه تلین غونډه کې د چمن سره سره کوټی، پشن او سپین بولدک افغانستان څخه راغلي لیکوالانو، شاعرانو په لوی تعداد کې ګډون درلود او د قاضی عبدالسلام بابا د ژوند د شاعری او لیکل شوی کتابونو باندې خپل په زړه پورې ویناوي وکړي. د غونډې درن میلما قبایلی مشر نصیر احمد باچا خان په دغه محل وویل
او د خبري خلک د مثال په توګه استعمالي د خلک د کتابونو پارکور کې موجود دي. په لږ وخت کې په مختصر وخت کې کم د کتابونو دي هغه نن د پښتنو د مستقبل لپاره ډیر ښه د رڼا پاسیت باندې خلک استعمالي او موږ هم غواړو چې دا رقم سړی نوم چې هغه همیشه په تاریخ کې ژوندی پاتې شي زموږ پر ژوندو باندې دا حق لري چې موږ د قاضی ملا عبدالسلام اخوند نوم ژوندی وساتو.
خود پښتو ادبی تړون مشر او وتلی شاعر رحمتلار احمد په دغه مهال په خپل لیکل سوي مقاله کې د قاضي عبد السلام بابا لیکل سوي کتابونو کې هغه ټکي په ګوته کړل په کوم کې چې قاضي صاحب د ژوند سره تړلي عام ستونزې اورولو دپاره د شعرونو له لارې عام خلکو ته نصیحتونه کړي وو.
په 1400 هجري سنه کې پیدا شوی دی چې 1401 کال کېږي د کوژک د شاخه دره د پډینم په کلي کې دغه شخصیت په خپل ډیر نامحدود وسایلو کې چې کوم وخت تیر کړی دی په شپږ نوي کال عمر کې وفات شوی دی. په هماغه شاخه دره په ډنه مکل کې د لدې دنیا تللی دی قاضي ملا عبدالسلام بابا. د مشتبه خپل آثارو کې سوسنی چمن چې د لومړی کتاب دی ورپسې طلب مذهب او د درمر وروسته بل کتاب دریم چاپ شوی دی زردانه ایدور دی وای زما په خیال کزل خپل ملک بار سم زما په خیال کزل خپل ملک بار سم قدر من به د سرو زرو تر دینار سم شله ما سره هر چا کول پردیو لری زم تر بیگانه نکانو جار سم.
قاضي ملا عبدالسلام بابا په نامه دغه کتابتون په ودانۍ کې جوړ شوی. دغه ادبي غونډې پس راټول شوي شاعرانو په خپل منځ کې یو په زړه پورې مشاعره وکړل او په خپلو په زړه پورې شعرونو څخه په تالار کې ناستو خلکو څخه داد او پیرزوینې اخیستې او د شعرونو له لارې قاضي ملا عبدالسلام بابا ته د عقیدت ګلونه هم وړاندې کول. قاضي ملا عبدالسلام بابا چې تعلق یې د چمن د اڅکزي قبیلې د شاخ اشیزي سره و د تقسیم هند نه مخکې د ازادۍ تحریک یو سرلوړی مبارز و او د خپلو شعرونو لالاری په خلکو کې د ازادۍ شعور پیدا کوو او د وخت انګریز حکمرانانو د ده پر کتابونو باندې بندیز هم لګولی وو. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجرمي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سې شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دن کتاب سو د وایس اف امریکا ټی پر ریډیو خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوکه او سیوبل ریپورت تاسو پام را کړو. د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شار علی کلی دی او هغه یو د سوری ته ورغلو، یو کونډه ته ورغلو چرته چې جرمن ادارې دافي کډوالو طالب علمانو ته سندونه سکالرشپ ورکړي دي. دغه 20 طالب علمانو کې ځنی طالب علمانو سره او بیا د جرمن سفیر سره د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په دغه رپورت کې خبرې کړې دي. تفصیل تاسو پام را ګرځو.
د جرمني حکومت دافي نومې تعلیمي وظیفې پروګرام د لاندې د کال 1992 راهسه پاکستان کې میش 2200 افغان کډوالو ته تر اوسه پورې تعلیمي وظایف ورکړې شوې دي او په دې لړ کې تیر کال د ملک د مختلفو تعلیمي ادارو نه زده کړې کوونکي 25 طالب علمانو په درناوي کې پایتخت اسلام آباد کې د جرمني سفارتخانه او د کډوالو د ادارې د سوري لاندې یو غونډه وشوه چې پکې پاکستان کې د جرمني سفیر او د کډوالو د ادارې د پاکستان مشر په شمول د وظیفې پروګرام د لاندې افغان زده کړې ان کو هم غډون درلودو. په دې موخه د جرمني سفیر خپل وینا کې ویل چې د دوی هیواد د افغان کډوالو ځوان کول ته تعلیمي او ټکنیکی هنر ورکولو کې هر ممکن امرسته کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې سفیر ویل چې جرمني غواړي چې پاکستان کې مش افغان طالب علمانو ته د اعلی تعلیم مواقع ورکول یقیني جوړ شي.
سو ان پاکستان دیس از گیئر ٹو students refugee students from Afghanistan to enable them to achieve higher education and thus to get better employment opportunities and also opportunities to contribute to their home countries once they return.
دا وای چې د تعلیمی وظیفه پروګرام د لاندې پاکستان کې مش افغان موصلین یا طالب علمان به د دې جوګشي چې پراتونکو کې دوی خپل جنگ زپلی هیواد بیا ودانې کې مهمه کردار لوبوي. د جرمني سفیر زیاته کړه چې د دې هیواد پاکستان کې مش افغان کډوالو سره تعلیمی میدان نه علاوه په نورو مدونو کې هم مرسته کوي او دا به جاری ساتلی شي. د غونډه کې شریک د افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لرونکي نیاز احمد چې د جرمني حکومت د وظیفه پروګرام لاندې باچا خان پوهنتون د جیالوجی یا د ارضیات په شعبه کې ډیگری حاصله کړې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې دی وای چې پاکستان کې مش افغان طالب علمان تر اپیخ تر ټولو لوی مشکل د تعلیمی اخراجاتو پوره کول دي.
پس دکړه کې خو بس غټ پرابلم چې کم دی هغه فاینانشل پرابلم دی چې هغه لکه مقصد هغه شي نو الریډي به داغه ډیر مشکلات حل شي. ځکه نن سبا تعلیم چې کم ده داغه کنټینیو ساتل ایون پاکستانی د بارے زیاده دی چې هغه دغه ته مشکل دی. بیا تاسو کې چې موږ لکه مقصد د ایجی نه تعلق لرو نو موږ د بارے خو به ډیفینټلی موږ د بارے هغه چې دلته زموږ کاروبار شته نشته. بس یو تعلیم یا ایجوکیشن یو کنټینیو ساتل دی د په تربانی موږ ځان یو زی ته ځان رسول غواړو.
د جرمني حکومت د وظیفه پروګرام لاندې د کړه حاصلونکو 25 افغان کډوال د غونډې ترابللی شوی وو چا چې د پاکستان مختلف تعلیمی ادارونو اعلی تعلیم ډیګری حاصل کړی دی. افغان طالب علم وګما ازازې د جرمني حکومت لخوا د دې سره شوی د مرستو ستاینه کوي. خو ورسره دا د پاکستان د حکومت نه دا مطالبه هم کوي چې باید پاکستان ته خپل خاور مېش افغان موصلینو ته تعلیمی ادارو کې رعایتونه ورکول پکار دي چې دا سودوی د خپل د تعلیم سلسله جاری وساتلی شي.
داسې دی چې لایک پرایمری لیول کې سیکنډري لیول کې دونه پرابلمز نه وي. خو بیا چې کله موږ انټرمیډیټ کې ایجوکیشن اخلو هلته چې موږ سیټس پہلا ډېر کم وي او بیا موږ فیسز ډېر ہائی وي. اسٹل ہر ہر جنہیں تک نہ ملاوے گی کہنا ہر افغان اسٹوڈنٹ تک نہ ملاوے گی نو دید پارا چھ تس لگ او کہی چھ مونگا افغان اسٹوڈنٹ پارا سیٹس ایکسٹرا کہی او لگ مونگ نورا فیسلٹیز او کہی چھ مونگا ایجوکیشن حاصل کو او لگ فیسز لگ مونگا لگ نارمل فیسز چھ دی ایون دا کے ایم سی کے کہنا 24,000 دی او چھ مونگا کہو نو مونگا 1 lakh پلس 2 lakhs ایون ڈالرز $200 ایسے دس مونگا فیسز نارلی.
د کډوالو اداري یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه پاکستان کې میش 1.5 میلیونه افغان کډوالو نیمه برخه تر 1300 کالو پورې ځوان کول باندې ګډه ده. واضح دی وی چې د جرمني حکومت هر کال په ګرد نړۍ کې د کډوالو لپاره په تعلیمي میدان کې $2 میلیونه خرچ کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی وای چې صحت لوی نعمت دی. یا دا هم بتا سوریدلی چې روغ صحت اختر دی. زمونږه دا رپورټ د صحت په اړه باندې دی او ډاکټران وای چې کله سینه یخ اوهی یعنی چیسټ انفیکشن وشي نو خلک اکثر لا دې د پاره اینټی بایوټکس استعمال هم ډیر زیات کی. خو ډاکټران وای چې دې کې ځنې د سینې بیماریانې چې وي نو هغه په اینټی بایوټکس باندې ښه کیږي. ځنې چې وي هغه ته د اینټی بایوټکس ضرورت نه وي. د چیسٹ انفیکشن او د اینٹی بایوٹکس پتی استعمال باندھے زمنگ ہمکاری فوزیا انجم یو رپورٹ تیار کرے دے تفصیلات تے ستاسو پامرا گرزو.
د جمی موسم دے او پا جمی کی د ساڑو وحلو یا زکام ناروغتیا خڑے روی سوک وائی چی غاڑ میں ورسر خرابا دا او سترگو او پوزن میں بے دریغ او بو بہیگی او سوک وائی چی زخو پسینی ساڑو وحلی یما چی ٹوخے کوم نو سینک میں ورسر درد کیگی. اس یو غٹ مسالہ د ساڑو وحلو دا علاج پا لڑکے دادا چی بازی قسم ساڑو وحل دا بیکٹیریا لسوا بوی او بازی قسم دا وائرس لوجی. اس نو تر کومه چې دا پته نوی شوی چې دا د کوم قسمه ساړه وهل دي نو صحیح علاج یې ډاکټر پدې نشي شروع کولی چې د بکټیریا اثر ختمولو د پاره انټي بایوټیک دوایانې پکارول کیږي او د وایرس د علاج د پاره داسې دوایانې بے اثر وي. بلخوا د انټي بایوټیک دوایانو بے اثر کېدلو والا مسله هم را پیدا شوې ده په دنیا کې. او که یو بنده بیا بیا داسې دوایانې خوري یا په صحیح طریقه نخری نو بیا ور سره د دغه بنده وجود داسې عادت شي چې اثر په نکیږي داسې دوایانو. ځکه نو انټي بایوټکس دوایانه پدا سے حال کے ڈاکٹران ور کوی صرف چی یقین پوخشی چیو ناروغتیا د بیکٹیریا لسوا بدا پروفیسر افروم سالک د امریکے د نارتھ کیرلائنا ایالت پدر ہم نمیزائے کے جوڑے مشہور ڈیوک یونیورسٹی کے دا ایمرجنسی روم فیزیشن ڈاکٹر دے او ہغوائی اینٹی بایوٹکس دوایانے دا وائرس لوجے پیدا شوی ناروغتیا لپارا ندی جوڑی شوی او کہا سے بے ضرورتا چاہتا ڈاکٹر دا نسخہ اولی کی نو دے سرا خطروی چی دا ناروغ وجود بور سرا دا وقت تیرے دو سرا عدد شی او بیا پیوبل دا سے قسم ناروغتیا کی بپے ہم اثر نہ کوی چھ دکم علاج صرف اینٹی بایوٹک دوایا نو سرا کے دیشی نو لدغ وجہ ڈاکٹر سالک او ملگرو یو دا رنگ دا وین ٹیسٹ برابر کرو چھو ڈاکٹر تور سرا دا پتا او لگے دلشی چھ دا ناروغ پا وجود کی دا بیکٹیریا اثر موجود دے او کا دا وائرس لدی برکت پا بیا دا ڈاکٹرانو لطرف چاہتا بی ضرورت اینٹی بایوٹک دوایا نے نلکل کی گی پا دغ سیڑنو کی سیڑن کارانو د شل زر ناروغو د جینز د پروفایلز معاینه وکړه او ورته معلومه شو چې د بکټیریا او وایرس په اثراتو کې د جینز اکټیویټی د بیل بیل قسمه وي بیا سیڑن کارانو د 310 ناروغو د وینې نمونه ټیسټ کړي چې د رین وایرس او سټریپ انفیکشنز ناروغتیا لرله ڈاکٹر سالک او د هغه ټولګي د دغه نتیجو د داسې کسانو جینز پروفایل سره موازنه وکړه کوم چې ناروغ نه وو ډاکټر سالک وایي مونږ ته معلومه شوه چې زمونږ د وینې والا ټیسټ تر 80% پورې صحیح نتیجه ښودله په دې خبره مونږ ډیر خوشاله شو ور سره زیاتوي چې اوس خدا ټیسټ یو ورځ پورې وخت اخلي چې د جینز ایکسپریشن پکې معلوم کړی شي ولې سیړن کاران لګیا دي کوشش پہ کوي چې دا وخت تر یوې گھنٹې پورې یا د دې نه هم زیات را کم کړي
په خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هرکلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي
موږ به خپل حوصلې نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنې وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی خو د دینه مخکې چې موږ اجازه غواړو د انیلا نه پوښتنه کوم چې د وورس کله صورت اله
نو زه خو د موسمیاتو والنه ما خو خیر بیا هم زه تاسو ته وایم چې اسمان ته موږ وګورو نو اسمان برک چرک دی نور راوته دی واوري چې کوم هغه طوفان او هغه په خیر سره خیر سره خو تیر نه شو. بدقسمتۍ سره سلیریش کسان په هغې کې وجلي شوي دي او ډېر زیات نقصان شوی دی، خو اوس خیر خیریت دی. وخت
یو لنډ شان خبر به زه ووایم. په ځینو بارنیو مطبوعاتو کې د رپورټونو وروسته اوس د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو ځینو چارواکي هم وایي چې د ډرون په یوه حمله کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله کور په نښه کړل شوی دی. ناتایید شوی رپورټونه وایي حمله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شوی. په دغه پیښه کې د ملا فضل الله د وژنې دعوه نه ده شوی او نه دا معلومه ده چې د ډرون د حمله په وخت کور کې څوک وو. پاکستانی طالبانو او نه هم افغان حکومت تر دې دمه د دې خبر پخلی کړي. افغان حکومت څو واره په خپل خوره د ملا فضل الله د پاتې کېدو رپورټونه هم رد کړي دي. او هم د دې سره د ډیور ټي وی خبرونې وخت پای ته رسي. زه ارباب محمود سم ملګری انیلا خالد او پروډوسر عالمگیر سره چې انجینران وو سلیمان او جو ستاسو نه اجازه پاړو. د خدای پامان.